السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یو دیرش دقیقې ده. د دې اولی خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غنی وایي د سولې مذاکرې به په څو اونیو کې پیل سي. چارواکي وایي په ننګرهار کې یوې بهرنۍ ښځې په ځنوژونکي برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلي. خو تر هر څه مخکې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې د خبرو د پیل لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. یوې بهرنۍ میرمنې چې په روسي ژبه یې خبرې کولې په جلال آباد کې ځان وژونکې حمله کړې. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د یوه نړیوال تړون په اړه موافقه سبا ته پاتې شوه. السلام علیکم. پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د کابل په نهمه حوزه کې شیبه مخکې د یوې چاودنې غږ واورېدل شو. په دې اړه تر اوسه جزئیات نه دي ترلاسه شوي، خو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالان هڅه کوي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه وروستي معلومات برابر کړي. د اورېدو لپاره یې له ازادۍ راډیو سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې د خبرو د پیل لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې سوله غواړي.
څوک چې روغه مني او په اصولې مني معلوم ده مفهم شي، اما څوک چې روغه نه مني او نورو ګټو دپاره کار کوي باید په دې پوه شي چې مشروع قوه به مقابل کې استعمالي.
ولسمشر غنی نن په جلا څرګندونو کې وویل چې پاکستانی چارواکو د هغو افغان طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ژمنه کړې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. ښاغلی غنی په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې د قربانیانو له خپلوانو او د کندهار له سپینګیرو مشرانو سره په کتنه کې همداراز وویل د سولې پروسه به په داسې یو منظم میکانیزم بدله کړي چې د لمسوار پایلې اوبه ولري. ولسمشر غنی وویل د دې لپاره به پر روانو اونیو کې یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یوې بهرنۍ میرمنې په ځنوژونکي حمله کې څلور بهرنیان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل تیره شپه شاوخوا لس بجې نهه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او یوه میرمن او درې ماشومان هم پکې وو د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. ښاغلی خوږیاڼۍ زیاتوي هغه مهال چې دا کسان د تحقیق لپاره د ملي امنیت ریاست ته ولېږدول شول بهرنۍ میرمنې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې دا ورسره درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی ووژل شول. نوموړی وایي له پاته پنځه نارینه وو څخه اوسمهال تحقیقات روان دي. د حکومت اجرایه رئیس وایي د رحمت الله نبیل استعفا به د ملي امنیت د ادارې په چارو او اهدافو کې هیڅ راز بدلون رانولي. عبدالله دا څرګندونې نن د ملي امنیت ادارې د سرپرست مشر سید مسعود اندرابي د معرفي په غونډه کې وکړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي دوست او دښمن نه دي بدل شوي او د ملي امنیت کارکوونکي باید په قاطعیت سره د هیواد د دښمنانو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. تورن جنرال مسعود اندرابي چې پرون د ولسمشر له حکم سره سم د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست رئیس په توګه وټاکل شو ژمنه وکړه چې ملي امنیت به په یوه ملي اداره بدله کړي.
تعهد کوم چې د ملي امنیت عمومي ریاست د یو خپلواکه غیر سیاسي او مسلکي ارګان په توګه وساتم او د ملي امنیتي قهرمانانو منصوبینو په مټ به د امنیت په ټینګښت او د دښمنانو د دسیسو او توطیو په شنډولو کې سعی او کوښښ وکړم.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل خپل استعفا پرون یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې پر خپل فیسبوک باندې اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر او د پاکستان په وړاندې د ملي وحدت د حکومت پر چلند سخت انتقاد وکړ. روسي چارواکي وایي که څه هم د پیسو نړیوال صندوق IMF خپل اصول د سیاسي انګیزو له کبله بدلوي، خو بیا به هم په دې ټولنه کې د روسیې غړیتوب فسخه نه کړي. د نویو اصولو له مخې اوکراین د روسیې د پورونو له ادا کولو په اسانه ځان خلاصولی شي. د روسیې د مالیې وزیر انتوان سلیوانوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د ده په نظر له دې ټولنې د روسیې وتل به معقول کار نه وي. نوموړي زیاته کړه چې د نړۍ په اوسني اقتصادي حالت کې یو خاص او مهم حالت راغلی، خو روسیه به د نړۍ په دې مهمه مالي مؤسسه کې ګډون ته دوام ورکړي. د روسیې د مالی وزیر په همدې ورځ په جلا څرګندونو کې د پیسو د نړیوال صندوق د بېطرفۍ په اړه شک څرګند کړی و. روسی چارواکو د کرملن منتقد میلیاردر میخایل خودورکوفسکی د دو کسانو د قتل په لارښوونه او د څلورو نورو کسانو په همدې قتل تورن کړی. د روسیې څارنوالانو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین انټرفاکس خبري اژانس ته وویل خودورکوفسکی په 1998 کال کې د نفتی یوګانسک د ښاروال په وژنه او په همدې کال د تیلو د یو بل شرکت د مشر د باډي ګارد د وژنې په هڅه تورن شوی. پر نوموړي د هغو دریو نورو کسانو د وژنې د هڅې تور هم لګول شوی چې په دې پیښه کې په ډزو ټپیان شوي وي. پر خودورکوفسکی دا تورونه یوه ورځ وروسته له هغه ولګول شول چې نوموړي وویل په روسیه کې انقلاب یوه جدي اړتیا ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د یو نړیوال تړون په اړه خبرې به یوه بله ورځ هم وغځیږي. لوران فابیوس وویل دی به د سبا سهار په غونډه کې د شوې موافقې متن په دې هیله غونډې ته وړاندې کړي چې د اقلیمي بدلونونو په اړه پر یو تړون به موافقه وشي. په پام کې وه چې په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلونونو د نړیوال کنفرانس ګډونوال چې د 195 هیوادونو استازي پکې دي له دوو اونیو راهیسې پیل شوي بحثونه نن پای ته ورسوي. فابیوس وویل د دې بحثونو چاپیریال ښه او مثبت دی او چارې پر سم لوري پرمخ ځي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. ولسمشر غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرې پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. که څوک روغ نه کوي دولت به څه اقدام کوي؟ ولسمشر وایي
څوک چې روغ مني او په اصولې مني هغوی مالمدت مخکې، اما څوک چې روغ نه مني نورو ګټو دپاره کار کوي، باید په دې پوه شي چې ماشو قوت مقابل کې استعمالوي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې یوې بهرنۍ ښځې په ځانوژونکي برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلي.
دغه کسانو په افغاني ژبه خبر نشوي کولی، په غلومړني معلومات ښیي چې دوی په روسي ژبه خبرې کولې. دا به وروسته معلومه شي چې دوی په کوم هېواد پورې اړه لري. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي.
ولسمشر غني هغه تورونه رد کړل چې ګنې د ملي امنیت مخکنی رئیس رحمت الله نبیل د پاکستان په غوښتنه له دندې لرې شوی.
هر غړی د دې دولت د یو چاته اجازه ورکړي ورته ویي چې یو غړی د امنیتي نهادو لرې کړي سل کاله جنګ دفاع آماده کړي.
افغان حکومت وایي د ټاپي پروژې کار د یکشنبې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې په بغلان کې د ښځینه زندانیانو ستونزې څېړل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغان چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اوري. شپه مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې په کابل کې د یوې چاودنې ژغ اوریدل سوی. د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات برابر کړي. اوس هم د دې خبری مجلې د راپورونو برخې ته ورځو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. ولسمشر غنی دا خبره نن خبریالانو ته د آسیا زړې هیوادونو یا د استنبول د پروسې د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه د معلوماتو ورکولو پر محال وکړه. قسیم سولمل او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مذاکراتو نتیجې ته محتاطانه امیدواري څرګنده کړه او ویل چې دا بهیر به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې پر مخ ولاړ سي. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وینا کوله ویل په اسلام آباد کې په درې اړخیزه او هم څلور اړخیزه غونډه کې له افغانستان سره د یوې تلپاتې سولې د راوستلو په برخه کې د دوامداره همکاریو ژمنې وسوې. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل سي او په وینا یې دا خبرې به له غوډلو سره وسي چې د سولې غوښتونکي وي.
څوک چې روغه مني او په اصولې مني هغوی مالمدت مخکې کېږي، اما څوک چې روغه نه مني او نورو ګټو دپاره کار کوي باید په دې پوه شي چې مشروع قوه به مقابل کې استعمالوي. او دلته یوازې د مشروع قوې استعمال د افغانستان دولت لخوا نه ده او د افغانستان د ولس لخوا نه ده. دلته ضرورت ده چې مملکت او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همکاري.
ولسمشر اشرف غنی هم در ازول اوس دا په وسلوالو ډلو پورې اړه لري چې آیا د سولې لار خپلوي او که جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی زیاته کړه افغانستان له پیچلو مسایلو سره مخامخ دی چې په یوه ورځ نتیجه نه ورکوي، خو په وینا یې د هغه بدلون هرکلی باید وسي چې پکښې د سولې او ثبات د ټینګښت او سیمه ییزې همکارۍ لپاره د خلکو هیلې نغښتې وي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې مذاکرات پیل سي. ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې همدارا زیاته کړه چې پاکستان منلې څو په خپله خاوره کې د هغه ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. ولسمشر وویل حکومت غواړي داسې یوې سولې ته ورسېږي چې په افغانستان کې د تېر کال ناخوالې او وضعیت بیا تکرار نه سي.
دی
وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه واوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله واوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر وړاندې کومه ستونزه نه ویني، خو دا چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډول سوی بهیر به بیا کله پیل سي او آیا دا ځل به لکه څنګه چې حکومت ورته خوشبینه دی مثبته نتیجه ولري او که څنګه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې له دغه بهیر سره به همکاري کوي. بلخوا ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې د کار پیلولو د پرانیستې مراسم به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې ترسره سي. تمه کیږي ولسمشر غنی به هم په دغو مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر غنی نن ویلي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې په سرعت سره پرمختګ سوی دی. د اټکل له مخې د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کارونه پیدا سي. تفصیل له ملالۍ بشیرین اوري.
د ټاپي پروژې ساختماني کار به د راتلونکي یکشنبې په ورځ پیل سي. دا اعلان د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني په یوه خبري کانفرانس کې نن وکړ. د خپلې وینا پر مهال وویل نړۍ ته مو واضح کړه چې افغانستان په ټول سرعت سره د منځنۍ آسیا سره د همکاریو په حال کې دی. سبا نه به سبا انشاءالله د ټاپي پروژې د بنسټ ډبره ایښودل کېږي. موږ له لسو کلونو زیاته موده ورته سترګې په لاره وو. ترکمنستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره پراخ اقدامات پیل کړي دي چې د خپل سفر وروسته به هم درته تشریحات درکړم. ترکمن ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یوه میاشت وړاندې د تلیفوني خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د طبیعي ګازو د پایپ لاین پروژې د جوړولو کار به پیل سي. د راپورونو له مخې د دغو خبرو پر مهال ولسمشر غنی د ولسمشر بردی محمدوف بلنه ومنله چې افغان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ سي او د ډسمبر په 14 نیټه چې راتلونکی یک شنبه ده د ټاپي پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د غازو د انتقال پایپ لاین به له ترکمنستان د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته وغځول سي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکب غازو د لیږدلو وسول لري. دغه پایپ لاین 3000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا سي او همداراز به افغانستان ته د دې پروژې له بشپړېدو وروسته هر کال 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له درکه ترلاسه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی هغه تورونه رد کړل چې غنی د ملي امنیت مخکنی رئیس رحمت الله نبیل د پاکستان د حکومت په غوښتنه له دندې لري سوی دی. ولسمشر غنی د جمعې پر ورځ په یوه غونډه کې وویل چې د اشخاصو تغییر په یوه نظام کې معمولی خبره ده. قسیم سلمل او نور جزئیات.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ بهرنی هیواد ته به دا اجازه ور نه کړل سي چې په نظام کې د ټاکنو په برخه کې مداخله وکړي. ولسمشر غنی د جمعې پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ملي امنیت د مخکینی رئیس رحمت الله نبیل استعفا ته په اشاره سره وویل هر هغه څوک چې فکر کوي چې په غوښتنه به یې ولسمشر له امنیتي ارګانونو کوم څوک لري کړي نو جګړې ته دې تیاری ونیسي.
هر څوک چې دا فکر لري چې د افغانستان ولسمشر یا د امنیت شورا یا هر غړی د دولت به او چاته اجازه ورکړي چې ورته وایي چې یو غړی د امنیتي نهادو لرې کړي سل کاله جنګ دپاره آماده کړي.
شاغل غنی ویل د اساسي قانون لمخه ولسمشر د یو حکومتي چارواکي د استفاده منلو او یا ردولو حق لري او ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید یو غیر سیاسي بنسټ وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د شاغل نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلولو خبرې وکړې. ویل کېږي چې شاغل نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسۍ سره اختلاف درلود او ظاهر نه په همدې خاطر استعفا کړې ده. د نوموړي پر ځای د ملي امنیت اپراتیفي مرستیال مسعود اندرابي د ملي امنیت د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د رحمت الله نبیل د استفاده عواملو په اړه ځینې نور مسایلو ته اشاره کوي. د دغه جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې پر شاغل نبیل د حکومت لخوا محدودیتونه لګول سوي وه او دې کار نوموړی استعفا ته اړ کړ.
د پاکستان او د زموږ د شورای امنیت په نمایندګۍ چې اتمر صاحب کوم هغه استخباراتي تړون چې امضا شو دغه ورځ څخه د شورای امنیت او د خپل نبیل سفر مابین ډېره د بې باوري فضا رامنځته شوله او نو دغه مشکلات و چې په نبیل صاحب نورم فشارونه زیات و. د کم صلاحیت چې و هغه ډېر کم سوی و او پر ده باندې ډېر حدود لګېدلی و د رسا جمهوري د خواسه، نو دی دې ته مجبور سو چې دی باید استعفا وکړي.
نوموړی د افغانستان پر کورنۍ او سیاسي وضعیت باندې د رحمت الله نبیل د استعفا منفي اغیز ته اشاره کوي او وایي چې ولسی جرګه به هم په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي. رحمت الله نبیل د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت یوازنی لوړپوړی چارواکی و چې پر خپله څوکۍ پاتې و، چې د ولسی جرګې د ځینو استازو په خبره د افغانستان د امنیت په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې.
مومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه تورونه رد کړل چې غنی د ملي امنیت مخکنی رئیس رحمت الله نبیل د پاکستان په غوښتنه له دندې لري سوی دی. بلخوا په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. ویل سوي چې دغه حمله یوې بهرنۍ ښځې کړې او په دې حمله کې څلور بهرنیان هم وژل سوي دي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا لس بجې امنیتي ځواکونو د سرخود ولسوالۍ اړوند د دروانټې په ساحه کې د پلټونو پر مهال نهه تنه بهرني وګړي ونیول چې پکې پنځه تنه نارینه، یوه مېرمنه او درې ماشومان وو. د ولایت وینا تولا خوګنی ازادي راډیو ته وویل کله چې دغه نیول شوي کسان د څېړنو په موخه د ملي امنیت ریاست انتقالول، په همدې وخت کې نیول شوي مېرمنې په موټر کې ځان ته چاودنه ورکړې چې ورسره درې تنه ماشومان او یو د ملي امنیت کارمند وژل شوي.
کله چې دوی نیول شوي کسان د ملي امنیت ادارې ته انتقالول، ملي امنیت تصیر مې دوی غوښتل چې مېرمنې څخه نارینه جلا کړي او دوی په بیل موټر کې انتقال کړي. کله چې مېرمنه تنه پاتې شوې وه هغې ځان ته چاودنه ورکړې وه، په ځان پورې چاودونکي توکي تړلي وه، هغه چاودنه ورکړې چې په ترڅ کې د مېرمنې تر څنګ درې ماشومان هم وژل شوي دي او د ملي امنیت یو کارکوونکی هم په شهادت رسېدلی دی.
خوګیانی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې نیول شوي کسان د کوم هېواد پورې اړه لري، خو لومړني معلومات ښیي چې دغه کسان په روسي ژبه خبرې کوي.
دغه کسانو په افغاني ژبه خبر نه شوي کولی، هغه لومړني معلومات ښیي چې دوی په روسي ژبه خبرې کولی. دا به ورسره معلومه شي چې دوی په کوم هېواد پورې اړه لري. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي.
د ولایتي چارواکو په وینا دغه کسان هغه مهال ونیول شول چې له کابله جلال آباد ته په لاره وو. د دوی په خبره له پاتې پنځو کسانو څخه پلټنې روانې دي چې وروستي جزئیات به د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې رسنیو سره شریک شي. دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې یوه بهرنۍ مېرمنه د نیول کېدو وروسته ځان ته چاودنه ورکوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. انتونی بلینکن تر دې مخکې پرون د پاکستان له لوی درسي سره کتلی دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون کابل ته ورسید. ټاکل شوی ده دی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا له هغه وروسته چې د په اسلام آباد کې روانه اونۍ په آسیا زړه کانفرنس کې برخه واخیسته. تر دې مخکې پرون ماښام ښاغلی انتونی بلینکن د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره هم کتلی. د دوی د خبرو تمرکز په افغانستان کې د سولې پر موافقه و. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې په خاطر د سولې بهیر پر پیلولو موافقه کړې ده. د دوی په وینا په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې د پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارډ اولسن هم شامل وو. د دوی ترمنځ دا غونډه دوی ورځې وروسته له هغه سوې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په سیمه کې د سولې په اړه د آسیا زړه کانفرنس وسو. په همدې حال کې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا ژمنه د چهارشنبې په ورځ د آسیا زړه کانفرانس په وروستۍ ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه. د پاکستان پوځ ژمنه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفاده به د هغو طالبانو او افراطي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. د راپورونو له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه به دوې اونۍ وروسته پیل سي، خو د دې بهیر د پیل نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. شیبه مخکې د کابل د نهم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې چاودنه وسوه. تر اوسه په دې چاودنه کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. قسیم سولمل له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سولمل صاحب، دغه چاودنه دقیقا چیرې سوې ده او څه دي په دې اړه نور جزئیات؟
بله سنی صاحب، چاودنه د شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې وسوله. لومړی د چاودنې ږغ واورېدل سو، تازه ته چاودنه ډېره هم درنه وه، ځکه چې اواز یې تر ډېر ځای پورې واورېدل سو. دقیقا معلومه نه ده چې دا چاودنه د پښتون منطقې کې شوې ده، خو شاوخوا سیمې ته چې موږ راغلي یو عیني شاهدان وایي چې په ویل کېږي دلته ځینې وسلوال د بهرنیو وګړو مېلمستون ته ننوتلي دي. موږ همدا اوس تقریبا ساحې ته نږدې یو. چارواکي د په دې اړه چې دا پېښه آیا تر اوسه پورې تلفات هم لري او که نه معلومات نه لري. نو موږ سیمې ته را رسېدلي یو. سیمه د پولیس لخوا کله بنده شوې ده، خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. موږ بیا هم کوشش کوو چې
بل سلامت صاحب، تاسو چې په هغه سیمه کې یاست د ډزو ژغونه هم اوریدل کېږي که یوازې هغه یوه چاودنه سوي ده؟ خلاص
چاودنه اول اوس ولا چې موږ د ساحې څخه لا هم ډېر لرې یو، ځکه چې پولیسو لارې بندې کړې دي. ولې د کوم خلکو سره چې په همدې ساحې کې دي موږ خبرې وکړې، دوی ویل چې د میرا ډزو اوازونه هم اوریدل کېږي. دلته پولیسو هم مخکې ما سره وویل چې جګړه روانه ده، وسلوال داسې ویل کېږي چې کوم مېلمستون ته ورننوتلي دي. ولې لا هم دقیق معلومات نشته.
بله،
شېبه زه د نورو خبریالانو سره کوشش کوم چې سیمې ته ورسو او دقیق معلومات راټول کړم.
بله سولمل صاحب، تاسو چې په هغه سیمه کې یاست امبولانسونه مو ولیدل؟ آیا مړي او ټپیان هم احتمالي تلفات اوښتي دي په دې حمله کې؟
بالکل بالکل، دا امبولانسونه د څو شېبې مخکې د منطقې ته تېر شول او همدې سیمې ته ورغله، او دغه ته څنګه د اطفایي موټر هم و چې به وملې دې سیمې ته ورغی. ولې دا نفس ویلې چې وطن وضعیت کم حالت کې دی.
ډېره مننه.
ولې وطن پولیس هم لیدل کېږي او امبولانسونه او د اطفایي موټران هم ولاړ دي او روان دي سیمې.
د ازادي راډیو خبریال و قسیم سولمل چې په کابل کې د شیرپور په سیمه کې د یوې چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. ویل سي بي چې ځینو وسلولو په یوه مېلمستون ته د ننه سوي دي. د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. هڅه کوو چې په دې اړه وروستي جزئیات له تاسو سره تر اوو بجو پورې شریک کړو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د جګړې او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ په بغلان کې د شیزنه زندانیانو د ستونزو په اړه په یو راپور کې دغلته د زنداني شوزو ستونزې او ورسره روان زور زیاتۍ څېړلې دی. د دې انسټیټیوټ یوه خبریاله د بغلان د زندان شیزنه برخې ته ورغلې او له زندانیانو څخه د هغوی ستونزې پوښتلې دي. د دې راپور نورې برخې له اجمل ان څخه اوري.
په بغلان کې د خزینه زندان بندیانې وایي په زندان کې دننه پرې روان زور زیاتۍ د دوی ژوند تریخ کړی. دا مهال د دې زندان په خزینه برخه کې 28 زندانیان دي چې له ځینو سره ماشومان هم په همدې زندان کې دي. یوه مېرمن چې عمر یې له 10 کلنۍ کم دی او د قتل په جرم د محاکمې په تمه ده، د جنګ او سولې د انسټیټیوټ خبریالې ته ویلي یو شمېر زندانیان چې له زندان ساتونکو سره نږدې اړیکې لري، له دې اړیکو د نورو زندانیانو د زورولو لپاره ناوړه ګټه اخلي. د جنګ او سولې د انسټیټیوټ خبریاله د دې زنداني خزلې خولې وایي هغه بندیان چې د زندان له چارواکو سره اړیکې لري، نور زندانیان له زندان ساتونکو سره اړیکو ته مجبوروي. د پاورستوي کې د یوې زنداني خزي یادونه کړې چې د زندان ساتونکو لخوا پرې جنسي تېری شوی. د میرمن ویلی دا ویری لکبل د هیڅ انوم نشي اخیستل. خبریاله دی ویبل زوانی خزی چې عمر به له شلو کلونو زیات وی کیسه کوي چې له کوره د تیخت په جرم په دې زندان کې بندي ده. که څه هم د افغانستان په قوانینو کې له کوره د تیخت لپاره چې خزی د جبري ودونه او نور ستونزو لکبل ورته اړ کیږي کومه سزا نه ده ټاکل شوې، خو افغان قاضیان ډیر کله دا سنجونی او خزی زندانونو ته استوي. د زوانی زندانی میرمنې له یوې بلې په عمر پخې خزی شکایت کړی چې ورسره زور زیاتی کوي. دا وایي کله چې زلمونځ کوم دا راباندې خاندي، کله چې ډوډۍ خورم وایي د ځناورو په څیر ډوډۍ خوري. دې ماته خبرداری راکړی چې باید هر امر یې پر ځای کړم، خو شکایت ځکه نشم کولی چې د زندان چارواکي ملا تړي دي. د جنګ او سولې د انسټیټیوټ خبریاله وایي نورو زندانیانو هم ورته ورته شکایتونه کړي، او کله چې له زندان څخه ووتله د یوې بېنومه زندانی میرمن لخوا ورته ټلیفون وشو او ورته وویل چې د دې تر ورتلو مخکې ورته د زندان چارواکو ویلي وو که په زندان کې له شتو شرایطو شکایت وکړ سزا به یې وویني. د ټلیفون کوونکي همدارنګه ادعا کړې ده چې زندان ساتونکي ښځینه زندانیانې په جنسي توګه ځوروي، خو د دې زندان مدیر محمد حنیف حیدری بیا د جنګ او سولې د انسټیټیوټ خبریالې ته دا ټولې دعوې رد کړې. حیدری ویلی په زندان کې کوم زور زیاته نه دی لیدلی او دوی زندانیانو ته اجازه نه ورکوي چې یو بل سره زور زیاته وکړي. نوموړي منلی چې د ماشومانو پر سر د زندانیانو ترمنځ لکه د کورنیو په څیر دعوې دنګلې راپورته کیږي. نوموړي همدارنګه دغلته په زندان کې د روغتیايي مسلو یادونه کړې چې وایي وخت په وخت د دې ستونزو د هواري غم خوړلی. په ګاونډي ولایت کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازي شفقه سپر بیا ویلي کله چې د دوی د کمیسیون استازي د بغلان زندان ته ورغلي و داسې کوم شکایت ورته نه ده شوی. سپر وایي د خزینه زندانیانو ترمنځ د زور زیاتي د موضوع دلیل دا دی چې په زندانونو کې د دوی او د دوی د ماشومانو لپاره په کافي اندازه ځای نشته، د ماشومانو لپاره د خوب ځانګړي ځایونه نشته، او ډیر کله زور زیاتی د همدې مسلو له کبله راپورته کیږي. د بغلان د ولایتي شورا غړي نورزیا ایماق د جنګ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي په زندانونو کې له ښځو سره د زور زیاتي دعوې تر ډیره رښتیا دي. په بغلان کې یو حقوقي کارپوه عبدالقیوم شریعتي هم وایي د بشري حقونو د ادارو وروستۍ څېړنې ښیي چې د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه زندانونو کې د تاوتریخوالي کچا په لوړېدو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
له نورستان قاری محمد مدنی په خپل اس ام اس کې لیکلي، تیرو تجربو ته په کتو سره زه شخصا د پاکستان رښتینی همکاریو ته خوشبینه نه یم، ځکه چې دغه هیواد تر دې مخکې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ژمنه کړې، خو پر هغو ژمنو یې وفا نه ده کړې. د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، زما غوښتنه له علي رتبه مقامات څخه ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورس زمینه نه مساعده کیږي. سید احمد لیکلي چې ولسمشر ته په کار ده د ملي امنیت په عمومي ریاست کې جدي اصلاحاتو ته پام وکړي. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د ایالت د ائتلافي حکومت د هغه توافق پر اساس له خپلې دندې ګوښه سو، پر ځای د مسلم لیگ نواز ډلې ایالتي مشر د نوي اعلی وزیر په توګه وټاکل سو. په بلوچستان کې د ډاکټر ملک په مشرۍ د ائتلافي حکومت په تیر دوه نیم کلنه موده کې په کوټه کې امنیت تر پخوا ښه ګڼل سوی دی. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د 2013 میلادي کال په می کې تر عمومي ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلافي حکومت جوړ سو، او د دغو ګوندونو د مشرانو په شمول د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په مریسمه کې د یو توافق له مخې ډاکټر عبدالملک بلوڅ د دوه نیمو کلونو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر وټاکل سو چې د واکمنۍ موده یې د دسمبر پر څلورمه نېټه پای ته ورسېده. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس د خبر له مخې د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو د مشرانو یو غونډه وسوه چې پکې د 2013 میلادي کال په جون کې د سوي توافق له مخې د مسلم لیگ نواز ګوند ایالتي مشر او وزیر نواب ثنا الله زهرای د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په توګه ونومول سو، او د ډاکټر ملک بلوڅ دوه نیم کلنه واکمني پای ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې ډاکټر عبدالملک بلوڅ به په ورځ دوه کې له خپلې دندې څخه رسمي استعفا وکړي، او پر ځای به یې ثنا الله زهرای د نوي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړي. د بلوچستان د تیرو حکومت په مهال چې نواب ثناءالله زیرای هم پکې شامل و، په مرکزي ښار کوټه او بلوڅ میشتو سیمو کې امنیت ډېر خراب و او په بومي چاودنو، هدفي وژنو او د پیسو په بدل کې د تښتونو په پیښو کې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو د ډاکټر عبدالمالک بلوڅ په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بلوچستان کې امنیت ډېر ښه کړ. هم د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغی او هم د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو د وسلوالو بریدونو مخه ونیول سوه. د پاکستان صدراعظم هیله څرګنده کړې چې د ګوند